د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. تخنیکی چارې شمشاد زدرن مختوړي. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي د انټرنیټ له لارې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولې شي. په دې خبرونه کې مو وړاندې په افغانستان کې د وروستیو ملکي تلفاتو په عکس العمل کې د ملګرو ملتو له سخت غبرګونه خبرو. د تیر لمریز کال په ترڅ کې به په افغانستان کې د معارف د ستونزو او لاسته راوړنو په اړه هم واوري. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. صفي الله ستانکزی اوروي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسیون د افغان حکومت په وسلوالو مخالفانو غږ کړی چې د ملکیانو ژوند ته باید پام وکړي. په ننګرهار کې د انتخاباتو د خپل کمیسیون څلور یرغمل شوي کارکوونکي پرون ماښام بیرته خوشې شول. او عراق اسلامي وسلوالو د هیواد په شمال کې د جمعې پر ورځ په داسې حال کې یو کلی تر واک لاندې راوست چې د عراق په بیلابیلو برخو کې په ډزو او بمي چاودنو لږ تر لږه وویشت کسان ووژل شول. سرګه هم کورنی خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسیون د افغان حکومت په وسلواله مخالفانو غا کړی چې د ملکیانو ژوند ته باید پام وکړي. د دې کمیسیون اجرایوي رئیس محمد موسی محمودی په سرینا هوټل کې د وسلواله لخوا د بیګونه ملکیانو وژنه وغندله او ازادي رادیو سره په خبرو کې د عمل د بشري حقوقو پر خلاف وباله.
متاسفانه
د یو اخر مشاهده یک سلسله عمل دی. په خوشینه سره په دې ورستیو کې وینو چې وسلوال مخالفان د دې ډول حمله مسؤلیت مني او دا په ښکارا د نړیوالو قوانینو بشري حقوقو زموږ د ملي او اسلامي ارزښتونو پر خلاف دی. محمودی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د ملکی خلکو د ژوند د مسؤلیت په مقصد لازم اقدامات وکړي. د افغان خبريال سردار احمد او د هغه د کورنۍ په وژنې خبريالانو او د افغانستان د ژورنالیستانو اتحادیو سخت غبرګون ښکاره کړی دی. د افغانستان د خبريالانو آزادي ټولنې د کابل د سرینا هوټل حمله سخت غندلې او وایي د انتخاباتو په درشل کې د خبريالانو د مسؤلیت په اړه اندېښنې لري. د دغه اتحادیې رئیس خپلواک صفي ازادي راډیو سره په خبرو کې انداسې وویل.
دا زیات امبیشن خبره ده. لولاندې نه هم زمونږ د امبیشن او متاسفه نه په حکومتي چارواکو موږ ته بیا سره د خپل امبیشن څرګندې کړې وي. خو زمونږ نه د کوم ډول فارمې شوه او چارواکو په دې کې پاتې راغلي.
افغان خبريال سردار احمد د هغه میرمن او دوه ماشومان د نوې کال په شپه په سرینا هوټل کې د تروریستانو په حمله کې وژل شول. طالبانو د دې حمله مسؤلیت منله. په ننګرهار کې د انتخاباتو د خپل کمیسیون څلور یرغمل شوي کارکوونکي پرون ماښام بیرته خوشې شول. د ننګرهار ولایت ویاند احمد زیالد عبدالزی ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د انتخاباتو کمیسیون هغه څلور کارکوونکي پریښودل چې سمو د وړاندې د هسکې مینې ولسوالۍ په مریض کنډاو سیمه کې نامعلوم ځای ته تښتولي وو. تر دې مخکې په هسکې مینه کې څلور هغه قومي مشران چې د دې کسانو د راخوشي کېدو هڅې کولې د وسلوالو په یو کمین کې وژل شوي وو او درې نورې ټپیان وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د بدخشان امنیتي چارواکي وی پرون شپه د پولیسو په یو کمین کې څلور وسلوال طالبان وژل شول او دوه نور ټپیان شول. د بدخشان د والی ویاند احمد نوید فروتن ازادي راډیو ته وویل دغه طالبانو ته هغه وخت د مرګ جوړ لوو وخت چې هغه وختلې د فیض آباد ښار په شپږمې حوزې حمله وکړي. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. بیا هم خرغلی. اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان موافقه وکړه چې د دوی شاوخوا 500 ملکی سارونکو بعد شپږ میاشتې لپاره په یوکرين کې ځای پر ځای شي. د روسي په ګډون د اروپا د امنیت او همکارۍ غړي هیوادونه په ویانا کې د جمعې ورځې غونډه کې په دې خبرې سلا شول. روسي له دې مخکې په یوکرين کې د دې سازمان د سارونکو لځای پر ځای کېدو سره مخالفت کاوه. په عراق اسلامي وسلوالو د هیواد په شمال کې د جمعې پر ورځ په داسې حال کې یو کلی تر واک لاندې راوست چې د عراق په بیلابیلو برخو کې په ډزو او بمي چاودنو کې لږ تر لږه وویشت کسان ووژل. وسلوالو سهار وختي په سرحه کلی کې حمله وکړه او په بمونو بار یو لارې وچوله. دا کلی د بغداد د شمال په 200 کیلومتر کې پروت دی او لڅونه یو راهیس په کې جګړې روانې دي. په شمالي ښار کرکو کې هغه محل د موټر بم چاودنه وشو چې خلکو ته د نوې کال مراسم لمانځل. د غراز د بغداد په شمال کې د پولیسو په یو ماموریت باندې د حمله لامل لږ تر لږه نه پولیسو وژل شول. ترکی چارواکي وی په پولیسو او امنیتي ځواکونو باندې د حملو په تړاو چې لعملې درې کسان مړه او 15 ټپیان شوي. درې تنه چې دوی البانیایان او یو د کوزوو تبعه دی نیولې دي. حمله د پنځمې پرز د ترکیې په جنوبی ښار اولوکی سلاکی شوي. د ترکیې مرستیال صدر اعظم بصیر اتالی حمله کوونکي له سوریه سره په تړاو تورن کړل. د ترکیې حریات ورځپاڼې لیکلي چې د دغو دریو کسانو په اړه څېړنې روانې دي چې آیا د عراق او شام اسلامي دولت بنسټپالې ډلې غړي دي او که څنګه. پولیسو ویلي له دغو کسانو څخه یې اووه دانې لاسي بمونه، درې میله کلاشینکوفونه او درې دانې چاقوان هم نیولي. د یوکرین پولیسو د دې هیواد د انرژۍ دولتي کمپنۍ نفتو ګاز مشر یفیمن باکولین د اداري فساد په تړاو ونیو. د یوکرین د کورنۍ چارو وزیر ارسین اواکوف په خپل فیسبوک کې ویلي پولیسو د طبیعي غاز په صنعت کې د درغلیو په اړه چې دولت پکې ممکن شاوخوا 4 میلیارد ډالر تاوان اوښتی وي تحقیقات پیل کړي دي. اواکوف ویلي په باکولین شک کېږي، د هغې جنایي ډلې مشر دی چې د یوکرین د حکومت ځینې پخواني او اوسني جګپوړي چارواکي پکې شامل دي. د یو بل خبر له مخې یوکرایني سوداګر دیمیتری فرتاش وروسته له هغې په ویانا کې له زندانه خوشي شو چې اتریشي چارواکو تاییده کړه چې نوموړي د 102 میلیونو ډالرو ضمانت د 102 میلیونو ډالرو ضمانت پیسې په غیر قانوني ډول نه دي ترلاسه کړي. د 125 میلیونو یورو ضمانت د اتریش په تاریخ کې تر ټولو ستر ضمانت دی. فرتاش د امریکا د متحده ایالتونو په غوښتنه د مارچ په 12مه په ویانا کې نیول شوی و او د یوکراین د لرې کړای شوي جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ ملاتړی و. او روسیې هغه قانوني عملیه بشپړه کړه چې له مخې به کریمیا د روسیې یوه برخه شي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وروسته له هغې چې مشرانو جرګې د جمعې په ورځ د کریمیا د الحاق تړون لاسویب کړ تصویب کړ، هغه لایحې لاسلیک کړي چې له مخې کریمیا په فدرالي روسیې کې شاملېږي. د روسیې ولسي جرګې دوما هم د 5مې په ورځ دا تړون د رایو په قاطع اکثریت تصویب کړی و. د یوکراین صدر اعظم په عین حال کې په یو ستر سمبولیک ډول د جمعې په ورځ له اروپایي اتحادیې سره د سیاسي همکارۍ تړون لاسلیک کړ. لویدیځو هیوادونو د کریمیا الحاق رد کړی او د نړیوال قانون سرغړونه یې بللې ده. د امریکا متحده ایالتونو او اروپایي اتحادیې د روسیې د دغه عمل په غبرګون کې تر اوسه 2 ځلې بندیزونه لګولي دي. اروپایي اتحادیې د جمعې په ورځ د نورو هغو 12 تنو روسانو او یوکراینیانو نمونه هم اعلان کړل چې د کریمیا د مسئلې له امله ورباندې بندیزونه لګول شوي دي. دا د سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. ملګرو ملتو په کلکه په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي غوښتنه وکړه.
ملکی خلک کچرته د عملې لاندې نیول کېږي، د بندلي بشري قوانینو کاملا په مخالفت باندې ده او مجازات باید وشي.
د افغانستان د پوهنې وزیر وایي چې تیر کال ډیر بریالی و.
زه رښتیا باید درته ووایم چې زه جدي ستونزه نه وینم. په ملي سطحه باندې ملت زموږ سره ولاړ دی.
په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د تړلو مکتبونو مسله د وی مدني ټولنې له فعال سره هم شریک کړي چې د شونځیو د پرانیستلو لپاره هلې ځلې کوي.
سوالي کالته مطلق شونځي تنه کوم باغران ته ولاړ شي، کجکی ته ولاړ شي، د شو ته ولاړ شي، کشورا وخت ته ولاړ شي، کماروک ته ولاړ
شي. د دې څرګندونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د زړه د ناروغي په ارتباط اوریدل شي.
یا ډیر خوشاله سم زړه مې ریز دي او چې اکله یو جنجال وکم زړه مې په غورځې دوسی.
دا ساده رادیو د دی اوریدونکو د همدی پښتنې په ارتباط د متخصص ډاکټر سرګندونی تر لسمو په جوړو ستوریدل شي. په کندهار کې د ازادي راډیو په خوانی خبريال پرویز نجیب چې په روسي کې د والي د دفتر رئیس او تیر ماشام ساور کړ. پرویز نجیب پروند د کندهار په خاګریز ولسوالۍ کې د وی 14 پر مهال ټپي شو. د 14 په وخت یو ساتونکو ځای پر ځای ووژل شو او د کندهار د شاروال مرستيال د خاګریز ولسوالۍ امنیت قمندان مرستيال قمندان دوه ساتونکو او دوه عام خلک هم ژوبل شول. دا 14 د خاګریز ولسوالۍ د شاغل زیارت سره وشو. د کندهار ولایت چارواکي وای چې چاولیدونکو مواد د زیارت په یو برخه کې په مځکه کې شخ کړای شوی ول، خو ځینې نور راپورونه وای چې چاولیدونکو مواد د اوبو په بوتل کې پټ شوی وو. پرویز نجیب چې له 14 وروسته په کومه حالت کې د کندهار په ښار کې روغتون ته انتقال شو او هلته له اخیستو ټپونو د ماشام خواته وفات شو. د نورو ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ شودل شوی دی. تر دې پیښې 2 ساعت مخکې یو بل افغان خبریال سردار احمد د وسلوالو طالبانو په برید کې له خپلو دوو کوچنیانو سره د کابل په سرینا هوټل کې ووشل شو. نړیوالې ټولنې او افغان حکومت په افغانستان کې د ملکیانو وشنه خندلې ده. په دې اړه د افغان حکومت ملګرو ملتو امریکا او کاناډا عکس العمل د جانقه علي کوزي په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د افغان ژورنالیست سردار احمد په وژنې ژوره خواشیني ښودلې او په یو پیغام کې ویلي دا ډیر د خپګان ځای دی چې یو تکړه او با استعداد افغان خبریال د هغه میرمن او دوه خواږه ماشومان د سیرینا هوټل په ترورستي حمله کې وژل شول. د دې کسانو وژنه یو ستر جنایت او زړه دردونکي غمیزه ده. زه د سردار احمد کورنۍ او د افغانستان ټولو خبري رسنیو ته تسلیت وړاندې کوم او شهیدانو ته د جنت استدعا کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د سیرینا هوټل تروریستي حمله او د افغان خبریال سردار احمد او د هغه د مېرمنې او ماشومانو وژنه سخته غندلې ده. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې په ورځ وویل د فرانس پرس اژانس د تکړه خبریال په وژنې سخت خپه دی او له کورنۍ سره خواخوږي څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکی د دې وزارت په خبري کانفرنس کې وویل د دې حملو عاملان بې ځایه د افغانانو او د دوی د نړیوالو متحدانو وینې تویوي او هغه هم په داسې حال کې چې افغانان د نوي کال ورځې لمانځي او تاریخي انتخاباتو ته تیاری نیسي. ساکی تایید کړه چې د سیرینا هوټل د پنجشنبې د شپې حمله کې په وژل شوو کې یو امریکایي تبه هم شامل دی. دې زیاته کړه له دې وحشیانه حملو څخه معلومیږي چې وسلوال په هیڅ ډول د خلکو ژوند ته درناوی نه لري او په افغانستان کې له عادلانه او آزادو انتخاباتو څخه بیره لري. د کاناډا حکومت هم د طالبانو د حمله په کلکه غندلې او وایي چې عاملانو ته یې باید سزا ورکول شي. د نوي کال په شپه د سیرینا هوټل د تروریستي حملې په قربانیانو کې دوه تنه کاناډایان هم شامل دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر جان بیرد په یو بیان کې د قربانیانو کورنیو ته خواخوږي څرګنده کړې او وایي د دغو کسانو زیاتو یې له افغانانو سره د مرستې لپاره خپل ژوند وقف کړی و تر څو افغانان د تعلیم په ګډون په ټولنه کې د ښځو او نجونو د ونډې په زیاتولو سره د خپل ځان لپاره یو ښه هیواد جوړ کړي. د دې ډول خدمت او کار په بدل کې شخړې او په خاص ډول د نوروز پر مهال دا ډول عمل د طالبانو او د هغوی د ملاتړو شرارت ښیي. ملګرو ملتونو او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د بشري حقوقو د کمیسون او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما چارواکي وایي په ملکیانو باندې حملې د نړیوالو قوانینو، بشري حقوقو او ارزښتونو پر خلاف عمل دی. د یوناما ویاندې نیلاب مبارز ازادي راډیو سره په خبرو کې د کابل سیرینا هوټل کې د ملکیانو وژنې ته په اشاره سره د افغانستان په جګړه کې په ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې په ملکیانو باندې باید حملې ونه کړي.
موږ په دې حالت کې چې دغه حملې چې مستقیما په ملکي وګړو باندې کېږي په کلکه غندو ملکي خلک که چېرته د حملې لاندې نیول کېږي د بندلي بشري قوانینو کاملا په مخالفت باندې ده او مجازات باید وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې څلور تنه حمله کوونکي د نوي کال په شپه سیرینا هوټل ته داخل شول او په ډزو کې نه تنه ووژل چې د دوو ماشومانو او دوو ښځو په ګډون د قربانیانو 15 تنه افغانان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ تایید کړ چې د سیرینا هوټل په حمله کې د دوی یو تبه وژل شوی. دغه راز د کاناډا حکومت هم ویلي چې په دې تروریستي حمله کې د دوی دوه تنه اتباع وژل شوي دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت مخکې ویلي و چې په حمله کې یو کاناډایی، دوه منګلاديشیان او یو د پاراګوای هیواد تابه وژل شوی دی.
افغان حکومت د کابل پر سیرینا هوټل د نوروز د شپې لبري د ورسته چنه ملکان پکې وشل شول. د ملګرو ملتو امنیت شورا وغوښتل چې د ډلېزو بریټ کونکو پونیول او پیچندلو کې مرسته ورسره وکړي. خبر مو ترلاسه کړی دی چې د سیرینا د بریټ په ارتباط یو شمېر کسان نیول شوي دي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به په دې اړه وړاندې نور معلومات درکړو.
انتخابات د ډیموکراتیک نظام اساسي رکن په انتخاباتو کې برخه اخیستنه ملي مسؤلیت دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږ نوي ټول افغانستان کې اوري. لکه څرنګه چې مو وویل د سیرینا د بریټ په ارتباط خلک نیول شوي دي. په دې ارتباط په وړاندې په خبرونه کې تاسو ته معلومات درکړو. خو اوس پر شو د افغانستان د معارف مسلې ته. په 1922 لمریز کال کې د تړلیو ښوونځیو ترڅنګ څو نورې امنیتي ستونزې د دې لامل شوې چې دا کال هم د پوهنې لپاره له ننګونو ډک پاتې وي. په ځینو ښځینه ښوونځیو کې د زده کوونکو مسمومېدل، اداري فساد، ټولنیز غفلت او بې غوري هغه څه بلل شوي چې د امنیتي ننګونو ترڅنګ د پوهنې په برخه کې ستونزې زېږولې دي. له دې ټولو سره سره د پوهنې وزارت وایي په دې هڅه کې دی چې په ټول هیواد کې څه باندې 300 تړلې ښوونځي بیرته پرانیسي او له ټولو ممکنه لارو د زده کوونکو او ښوونکو د ظرفیت د لوړولو او پرمختګ لپاره کار وکړي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل تاسو ته وړاندې کړو، له کابل سره مو ټلیفوني رابطه ټینګه شوه او د سیرینا د هوټل په ارتباط اورو چې په د دې پیښې په تړاو ځینې کسان نیول شوي دي. د ازادي راډیو له خبریال اسدالله لودین څخه اورو. لودین صاحب، څنګه دا خبر څنګه خپور شوی دی؟ څوک نیول شوي؟
ډیره مننه شیبر صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. شیبه، مخکې چې موږ د کابل د امنیت قمندانۍ له چارواکو سره خبرې وکړې، د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال سید ګلغا هاشمی وویل چې دوی ورسره د دې چې د حمله شوه، د دې حمله په تړاو د سرناد هوټل دوه تنه امنیتي ساتونکي چې وي د فزیکی تلاشي مسولیت درلود او بل د تخنیکی تلاشي مسولیت درلود، دا دواړه نیولې دي. جنرال ګلغا هاشمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ابتدایي تحقیقاتو دا ثابته کړې چې دغه دوه کسانو د تلاشي پر مهال غفلت کړی دی او د تحقیقاتو لپاره دغه دواړه کسان نیول شوی دي. خدای چې په دې برخه کې د ګلغا هاشمی لاندې خبرې واورو.
په کمرې سکیورټي دا ولیدل شول په دې کې د دې رسټي تلاشي وي او د سټي تلاشي په نتیجه کې د داخل شوی دی د دوه نفرو څخه چې یو کات دروازې چې تلاشي فزیکی کوي، بلې تخنیکی تلاشي چې هغه په کمرې کې لیدل کیږي. د دواړو لخوا نه دا غفلت شوی دی، موږ هغه گرفتار کړی دي او تحقیق ته جریان لري، دا فلم زموږ سره موجود دی.
بله، د کابل سرینا امنیتي چارې دا مهال د شل پونوم یو خصوصي کمپنۍ د هغه پلاس کې دي. امنیتي مسولین وایي چې دوی د تحقیقاتو لپاره د دې خصوصي کمپنۍ مسولین هم راغوښتي دي او وایي چې د دې تحقیقاتو لپاره د کورنۍ چارو وزارت د رهبرۍ په لارښوونه یو ګډه کمیټه یو ګډ کمیسون جوړ شوی چې په دې اړه به تحقیقات وکړي. موږ پوښتنه وکړه چې د کابل سرینا هوټل دروازې په دروازو کې امنیتي تدابیر بيخي جدي وي، حتی د جمهور ریاست په څیر هلته چې څوک ورزینو دوه درې ځای شدید تلاش کیږي. څه علاقه چې دوی دننه شول کابل سرینا هوټل ته، د امنیت قمندانۍ مسؤلینو وویل چې په دې اړه څه ویل له وخت مخکې دي او په تحقیقاتو کې به دا ښکاره شي چې علت څه و. خو دوی ویل هغه څه چې ثابت شوي تر اوسه هغه د تلاشۍ د مسؤلینو غفلت و. بل دا چې په کابل سرینا هوټل پنځشنبه په شپه یا د جمعې په شپه حمله وشوه او نه کسه پکې وژل، چې په هغو کې یو خبریال او د خبريال میرمن او دوه مشمون هم پکې شامل وو.
لودین صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د امنیتي چارواکو دا خبره ونه کړه، دوی اوس یوازې د غفلت خبره کړې ده. آیا غفلت او کنه دا شک هم په دې کسانو شوه دی چې دوی به له وسلوالو طالبانو سره لاس درلود؟
امنیت قمندانۍ مسؤلین ویل چې په تحقیقاتو کې د ملي امنیت ریاست هم شامل دی، چې هغوی هم په یو برخه کې تحقیقات مختوري او همدا موضوع څیړي چې یوازې غفلت او که وسلوالو مخالفینو په یو ډول سره نفوذ کړی و په دې د تلاشۍ د مسؤلینو ترمنځ. دوی ویل چې دا موضوع به له تحقیقاتو وروسته معلومه شي. دوی ویل چې فقط دوی اوس ابتدایي تحقیقات پیل کړي او وروسته به معلومه شي د وخت په تیرېدو چې اساسي علت د دې څه و چې وسلوال مخالفین څلور تنه له وسلو سره ننوتل کابل سرینا هوټل ته.
مننه د ازادي راډیو له خبريال اسد الله لودین څخه مو واوریدل چې د کابل د سرینا هوټل د بریټ په ارتباط چې د نوروز په شپې وشو او پکې نه تنه ووشل شول، دوه کسه امنیتي ساتونکو نیول شوی دي چې دغه هوټل تلاشي اخیستل، چې هغه کسان چې هوټل ته نه وتل او تر اوسه پورې امنیتي چارواکو دا خبره کړې ده چې دوی په تلاشي کې غفلت کړی دی. اوس پر شو د افغانستان د معارف مسلې ته. په 1992 کال کې د افغانستان د معارف ستونزې څه به بریاي څو په دې اړه سفی الله سنګزای یو تفصيلي راپور لري.
تیر 1992 هجری لمریز کال د پوهنې لپاره هم له چیلنجونو ډک کال و. په ټول افغانستان کې 310 ښوونځي تړلې پاتې وو او د ځینو ولایتونو په لوی ولسوالیو کې لوو اتو ښوونځیو یوازې یو فعال و. له دې ټولو سره سره د پوهنې وزیر غلام فاروق وردک 1992 کال د پوهنې لپاره په نسبي توګه آرام کال بولي.
زه رښتیا باید درته ووایم چې زه جدي ستونزه نه وینم. په ملي سطحه باندې ملت زموږ سره ولاړ دی. په بین المللي سطحه باندې موږ توانېدلې لله الحمد چې افغانستان د اوو منطقوي او بین المللي علمي مشارکتونو غړی وګرځو، وفادار او باعزته غړی وګرځو.
د پوهنې په برخه کې په امنیتي ستونزو سربیره چې په نتیجه کې خونځي تړلې پاتې شول، اداري فساد او د خلکو بیغوري هغه څه و چې د پوهنې وزارت یې د پوهنې په برخه کې د زیږیدلو ستونزو لاملونه بولي. که څه هم سږکال د ښوونځیو د سوځېدو پیښې کمې شوې وي، خو د زده کوونکو د مسمومیدلو پیښې پکې زیاتې وشوې. د افغانستان په مرکز او شمالي ولایتونو کې د یو شمېر ښوونځیو زده کوونکي مسموم کړای شول، خو دا پیښې داسې نه وي چې د کوم زده کوونکي یا زده کوونکي د مړینې سبب دي شوي وي.
اسم نادیه از ولایت کندز، مطالعه معلم صنف 8 لیسې فاطمه الزهرا سال گذشته در
نوم می نادیه ده د کندوز ولایت فاطمه الزهرا خونځه د اتم ټولګي زده کوونکی تیر کال زمنګ په خونځي کې د واپاشي شوی و سو ټولګي والوم وویل چې زمنګ سر درد کوي او ټول به وخی شو کله مو چې سترګې خلاصې کړې په روختون کې و پلار او مور مو چې خبر شول له روختون نه یوړو او بیا هیڅ کله هم خونځه او تپرین خودو
خانه وخت کې رخصت که خانه رفتم دیگه ما رو به مکتب نموند
د پوهنی وزارت د نشرات رئیس محمد کبیر حقمل که سهم یاد پیه منی خو وای چې لاملونه تر اوسه دوی ته هم ندی معلوم دی وای چې په ټوله کې امنیتی حالت خامخا د پوهنی په حالت خپل اغیز پرې خیده
تیر کال متاسفانه موږ د کال په شروع کې درې څلور پیه د مسؤلیتونو درلودې ډېر مشکوکې پیه وې چې متاسفانه تر اوسه پورې هم هغه اصلي دلایل نه دي راڅرګند شوي ځکه موږ ورته مشکوکې پیه وایو له هغې ورهاخوا څه پیښ نه شول د لوی خدای په فضل سره یو د افغانستان ټول امنیتي وضعیت ده چې د هغې امنیتي په کې متاسفانه موږ افغانان ژوند له لاسه ورکوي یا هم ټپیان کېږي دا هغه حالت ده چې هم ښوونکی ترې متضرر کېږي هم زده کوونکی ترې متضرر کېږي د دې ټولنې د وګړو په توګه
که څه هم د پوهنې وزارت چارواکي وایي په 1992 کال کې په ټول هیواد کې د ناامنیو له امله د بندو ښوونځیو شمیر 330 ته رسېده خو یو شمیر خلک فکر کوي چې د تړلو ښوونځیو شمیر به تر دې زیات وي ځکه ځینې داسې ولسوالۍ هم شته چې یوازې یو ښوونځی پکې پرانیستی دی د هلمند د پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې په 80% ښوونځي تړلي دي
یو د معارف کې د زورواکو حرکتونه دي او دویم خبره داده چې د بندو مکتبونو موجودیت ته بغران کې خو اته مکتبونه تاسیس و چې له هغې نه اوس یو مکتب پرانیستی دی نور بند دي شو خو بیخي نشته
د اروزګان د پوهنې رئیس احسان الله ناشر بیا له ناامنیو سربیره اداري فساد د ډیرو ښوونځیو د تړل کېدو له اصلي عواملو څخه بولي د پکتیا ولایت اوسیدونکو هم د پوهنې په ریاستونو کې اداري فساد یو ستر ستونزه بللی په ننګرهار کې هم یو شمیر زده کوونکي له ټیټ درسي کیفیت او د کتابونو له کمښت او خراب حالت څخه شکایت لري د پوهنې وزیر فاروق وردګ بیا وایي دې ته په پام سره چې د پوهنې په برخه کې تر ناامنیو هم اداري فساد ډیر ورانی کړی ټول هغه کسانی چې د پوهنې په پروسه کې په اداري فساد کې ښکېل وو له دندو لرې کړي دي
د پوهنې په پاکه او سپېڅلې لمن کې ډېر مفسد کسان هم وو خو الحمدلله چې له دې وزارت نه مې وشړل
د پوهنې وزارت چارواکي وایي هر کال به د تیرو هغو په مقایسه د پوهنې په برخه کې له نویو پرمختګونو سره مل وي د دې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکی کال به د تړلي ښوونځیو د خلاصولو ترڅنګ نوي ښوونځي هم ورغول شي
په مختلفو شکلو سره یعنې که د ارتقا برخه راواخلو که د نوي ښوونځیو د ایجاد برخه راواخلو مطلق شکل سره په 2000 ښوونځیو کې به تغییرات راځي زر ښوونځي به نوي جوړي کې زر ښوونځي به ارتقا کوي دا ټول به دې ته زمینه مساعدوي چې هم له ښوونځیو نه د تښتې فیصدي را کمه کړو چې لوو ماتم یا نه هم صنف نجونې ښوونځیو ته نه راځي د ځینو ستونزو له امله او هم دا چې دا بانه له خلکو نه واخلو چې زموږ په سیمه کې ګویا ښوونځی نشته نو ځکه زموږ اولاد ښوونځي ته نشي تلی
د ښاغلي حقمل په خبره په 1992 لمریز کال کې له ښوونځیو څخه د فارغ شویو زده کوونکو شمیر 330 ته رسیږي حقمل وایي د افغانستان شاوخوا 50% کې ښوونځي تعمیرونه لري او پاتې نورې لا هم ودانۍ نه لري د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې تمه ده په 1993 هجري لمریز کال کې 1.6 میلیونه زده کوونکي ښوونځیو ته جذب شي چې ورسره په ټول افغانستان کې د زده کوونکو شمیر 1.5 میلیونه کسانو ته لوړ شي صفی الله ستانکزی ازادي راډیو کابل
په افغانستان کې مو د تیر تعلیمي کال په ترڅ کې د ښوونځیو د ستونزو او فعالیتونو په اړه د پوهنې د وزارت د چارواکو څرګندونې په یو تفصیلي راپور کې واورېدې د نوي بدلون مدني ټولنې په تیر لمریز کال کې په افغانستان کې د مدني فعالیت له لارې د ښوونځیو د پرانیستو هلې ځلې وکړې د دې ټولنې له مرستیال عطا الله ویسا سره مې د پوهنې وزارت خبره شریکه کړه چې د دوی د ټولنې په باور هم 330 ښوونځي تیر لمریز کال په ټول افغانستان کې بندو
دا کوم شمیره چې دی شي دا شمیره کومه ده خپل د معارف مرستیال موین آصف ننګ صاحب ما خپل تیر کال د اسد په میاشت کې ما ته وویل چې 900 ښوونځي په یوازې په جنوب غرب کې موږ بند درو که په ټوله سیمه کې موږ وګورو په جنوب غرب کې مطلق ښوونځي په لیرو پرتو سیمو کې ښوونځي نشته هلته د ولسوالۍ په مرکزونو کې هم ښوونځي نشته که وګورو په یو شمېر ولسوالیو کې مثلا هلته ښوونځي خلاص دي لکه مثلا ارغسان لکه مثلا په مساکلا کې په نور ولسوالیو کې هلته مطلق ښوونځي ته نه که باغران ته ولاړ شئ که کجکي ته ولاړ شئ که دیشو ته ولاړ شئ که شوراوک ته ولاړ شئ که کمعروف ته ولاړ شئ که اټبر ته ولاړ شئ که سیوري ته ولاړ شئ که شنکي و شمولزو ته ولاړ شئ یعنې هغه ولسوالۍ دي در شیمه دغسې بیا دا نو تر پرغوره پورې تر هرات پورې پر یو شمېر ولسوالیو کې ښوونځي بندي چې دغه ټوټل شمېر خپله د مهم صاحب د خلیل مخی و نیم سو شوندی ترشیش.
بله. ویسا سب ستاسو طولنی د نوی بدلون مدنی طولنی چې کوم فعالیتونه په تیر یو کال کې کړی دي چې شوانسی پرانیزي څومره شوانسی پرانیسل شوی دي ستاسو د ټولنې د فعالیت له دره
شوانسی خو موږ خپل موږ یو ځخ پورته کو موږ یو اجرایی قوت نه یو ځوانان موږ یو مدني ځخ پورته کو د دغه ځخ د لارې پر ځوانانو باندې ځخ کو پر ولس باندې ځخ کو پر چارواکو باندې ځخ کو چې و چارواکو و د دولت خلکو تاسو
ویسا صاحب او بخښه همدغه ستاسو همدغه مدني فعالیت په نتیجه کې څلا سراونه نه لري څومره مکتبونه پرانستل شوی
پرانستل شوی نه دي خودوم ردی چې دولت اوس هم دغه مثلا دولت دار سره منلی ده چې موږ ملامت یو موږ نه یو ځان دي چې مثلا دا شو دي اخلاص کی مګر اوس خپل دي شکر دي دا منلی ده چې په دې سیمه کې اونین تا وشوندې باندې دي
اتاوله ویسا تاسو وایئ چې معرف دا منلی ده چې دومره شوونځي تړلې دي لیکن ل رسنیو سره مثلا ازادي رډیو ته وایي چې یوازې 310 شوونځي په ټول افغانستان کې بند دي نو دوی خو علني لا نه ده منلی
تاسو عمر جو کی مشته ما تخفل زده دی خپل خبر درته وکم غیر په حساب دغه شونځي ورته وشمارم دا خوشکاره خبر د واځي خبر درته ولاړ سیمه ته ولاړ په سیمه کې وګورئ په کومه سیمه کې دی وای چې دلته شونځي خلاص ده د هغه سیمه ته ورته ولاړ
دا چې څومره مکتبونه باندې دا خبره په ځای پریشتو ستاسو له نظر او ستاسو د ټولنې د فعالیتونو له نظر څه اټکل کوي چې روان کال کې به ځینې مکتبونه په افغانستان کې سي باندې پرانستل شي
امکان لري
لکه څنګه چې تاسو فعالیت فایل کړی د سیمه خلکو سره خبرې کوي د سیمه له خلکو سره خبرې کوي له وسلوالو سره خبرې کوي او د حکومت له خلکو سره داسې امکانات نشته چې دا ټول سره یو ځای کې د خلک او په ګډه باندې د سی ولاره ورته پیدا سي دغه تړلې مکتبونه دوی پرانیسي
اصل کې یو شیک هو یو چې په دې کې چې ما مثلا دلته د متوکل صاحب سره لزید صاحب سره یو پلان جوړ کړی پلان کې دا سره وکړل چې دا مارک ناروادي نو په ټول افغانستان کې ناروادي شي برسب او کرواډي نو بیا په ټول افغانستان کې ناروادي یعنی دا خپل یو تپلسوي عمل دی یو تپلسوي شی دی چې پرواځي پر پښتون کام باندې پر پښتنو باندې دا شی راتپل کیږي د پردی کړي له خوا څخه
مننه کور ودان وساس
لا تاسو ته مننه
د دې لپاره سو درې نیم کال انتخابات تحلیلونه خبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له ازادي رادیو څخه
د سمنګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولان وایي چې په دې ولایت کې لرغونی آبده او معروف استوپی د طبي پېښو له خطر سره مخامخ دي لسیمه مجيب الرحمن حبيب زای راپور لري
د سمنګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر فتی الله وافی ازدی رادیو ته وویل چې د دې ولایت په مختلفو سیمو کې تاریخي ځایونه او معروفي استوپی د تخریب په حالت کې دي د خاغلی وافی په خبره چې د 200 کلونو په دورشل کې د سمنګان لا تاریخي ځایونه او آبدو څخه په دقیق او مسلکي ډول سروې نه تر سره شوی او پړې لازم کارونه هم نه دي تر سره شوی یوازنی ستونزه چې موږ لرو د تاریخي ځایونو څخه د دقیق سروې نه تر سره کېدل دي او شپږ 50 تاریخي آبدې د تخریب په حالت کې دي متاسفانه د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم لازم اقدامات نه دي کړي او بشپړ امکانات ورسره نشته چې په دې اړه یې اړین اقدامات کړي وي هزار سوم تخت رستم قره کمر سوم سنگی د دې ولایت له مهم او مشهور تاریخي استوپو او ځایونو څخه شمیرل کیږي چې اکثرا ډیری قسمتونه یې د مختلفو عواملو له کبله ویجاړ شوي دي د سمنګان ولایت هزار سوم یو له همدې تاریخي ځایونو څخه دی چې د شمالي هندوکوش لور ته د دوه بودایي مهمو مرکزونو تخت رستم او بامیان ترمنځ موقعیت لري تخت رستم هم د دې ولایت له تاریخي استوپو څخه ګڼل کیږي چې د سمنګان له مرکز ایبک ښار څخه یو 1.5 کیلومتره فاصله لري او د دې استوپې په لمن کې له هم کرهنه تر سره کیږي او خلک له لاندې برخې څخه د زراعتي ځمکو په ډول استفاده کوي د سمنګان وګړي وایي چې دولت د تاریخي او باستاني آبداتو په ساتنه کې پاتې راغلی او په دې برخه کې هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې د دوی په خبره چې طالبانو د رژیم له وړاندې وروسته د تمه خلک د تاریخي ځایونو وضعیت چې باید ښه شوی وای برعکس لا د تاریخي سیمه تخریب شوی د سمنګان یو اوسیدونکو په اړه ازادي رادیو ته وویل
خو ځوان محمد القیوم د سمنګان د ولایت اوسیدونکو يم خو په دې وطن کې څوک ولا کې خدمت کړی ته ګوره په هر شی کې د غرقم د ازموج د تاریخي آبادات چېستا هغه ټول رانسی وی دي تخت رستم ته ګوره ازارسوم ته ګوره بل ته ګوره ولا که خدا حکومت ته دومره توجه ورته وکړي
فتح الله وافی د سمنګان د اطلاعات او کلتور ریاست مشر داید اویمنی خو بیا وایي چې د تاریخي عبیدو د دقیق سروې او پاړه د لازم اقداماتو په برخه کې مرکزی دولت ګرام دی، ځکه چې پاړه یې یاد ریاست ته کافی بودیجه نه ده ورکړې. یوازې سمنګان ولایت نه دی چې په کې له 500 څخه ډېرې تاریخي عبیدې د تخریب په خطر کې په سر وړي. تر دې پخوا هم د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکو په یوه راپور کې ویلي ول چې د هیواد په مختلفو سیمو کې 1200 تاریخي ځایونه د نابودۍ له خطر سره مخ دي. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
په افغانستان کې پانګه چونې تیر کال څنګه وي؟ په لنډو خبرونو پسې به واوري، خو لنډ خبرونه اوس لرو. جمیله ظریف اوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغان حکومت په وسلوالو مخالفینو غږ کړی چې د ملکیانو ژوند ته باید پام وکړي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي پرون شپه د پولیسو په یو کمین کې څلور وسلوال طالبان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. په ننګرهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څلور یرغمل شوي کارکوونکي پرون ماښام بیرته خوشي شول. په عراق کې اسلامي وسلوالو د هیواد په شمال کې د جمعې په ورځ په داسې حال کې یو کلی تر واک لاندې راوست شي. د عراق په بېلابېلو برخو کې په ډزو او بمي چاودنو کې لږ تر لږه 20 کسان ووژل شول. روسي هغه قانوني عملیه بشپړه کړه چې لمخې به یې کریمیا د روسیې یوه برخه شي. او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان موافقه وکړه چې د دوی شاوخوا 1500 ملکي څارونکي به د شپږو میاشتو لپاره په اوکراین کې ځای پر ځای شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په 1292 لمریز کال کې په افغانستان کې پانګې اچونې د پام وړ پرمختګ درلود. د دې وزارت چارواکي وایي چې په همدې کال کې په افغانستان کې څه باندې 200 میلیونه ډالر په بیلابیلو برخو کې لګول شوی دی، خو په افغانستان کې له پانګونې او سوداګرۍ څخه د ملاتړ ځینې ادارې وایي چې له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو او د انتخاباتو په اړه ناسمې اوازې د دې لامل ګرځېدلې چې په همدې کال کې پانګه اچونه شنه وي. قسیم سولمل په دې اړه تفصیلي راپور لري.
د سوداګرۍ او صنایع وزارت 1292 لمریز کال په افغانستان کې د پانګې اچونې د ودې په برخه کې له لاسراوړنو ډک کال بولي. د یاد وزارت چارواکي وایي په همدې کال کې په افغانستان کې د تیر کال په مقایسه د پانګې اچونې کچه 25% زیاته وه. د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویاند مسافر قوقندي ازادي راډیو ته ویل چې په 1292 لمریز کال کې سوداګرو ته د سوداګرۍ د جوازنامو د ویشلو او د ګاز او تیلو د بیې د کنټرول په برخه کې ګټور کارونه سوي دي.
با همه تبلیغات سوی که از طرف رسانه‌های داخلی
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو او د دې هیواد اقتصادي وضعیت د خرابېدو پاړه د کورنۍ او بهرنۍ رسنۍ له خوا د ټولو منفي تبلیغاتو سره سره پنګ اچونه 25% زیاته شوې ده. د دې سره په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 225 میلیونه ډالر پنګونه شوې ده. د پاکستان سره د ترانزیت په برخه کې ستونزې تر ډیره هواري شوې او د اپټاپ نامتړون کې ستونزې چې دوه کال مخکې مو له پاکستان سره لاسلیک کړ 95% لره شوې دي.
تر دې مخکې افغان سوداګرو په وار وار د پاکستان له حکومت څخه شکایت کوي چې د سوداګرو په وړاندې دوګونی سیاست لوبوي او وخت نا وخت له سرحد اخوا د دوی سوداګریز مالونه دروي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې تر راتلونکي وی میاشتې پورې به افغانستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړي توپ ترلاسه کړي، چې ورسره به په دې هیواد کې د سوداګرۍ اندازه هم زیاته سي. خو په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړې اداره یا ایساب یا وایي چې په 1292 لمریز کال کې سوداګرو او سرمایه لرونکو ته د فعالیت د جواز په ورکولو کې 15% کموالی راغلی دی. دا ایسام رستیال ابراهیم شمس په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
دوه فیګورونه من کوښ چې په غیبانې بحث وکړو چې تر حدود 15% پورې تعداد د شرکتونو کې کمواله راغله، لیکن په مقایسه کې په بدل کې په حجم د سرمایه گذاری کې موږ د تیر کال چې د 29 کال کې موږ زیاته درجه جذبه کړې ده.
په تیر 12 کلونو کې افغان حکومت په دې هیواد کې د سوداګرۍ او پانګې اچونې د پراختیا لپاره د نړۍ له زیاتو هیوادونو سره سوداګریز او ترانزیتي تړونونه لاسلیک کړي دي. خود اقتصادي چارو کارپوهان وایي په افغانستان کې لکه څنګه چې تمه یې کېدله پانګې اچونې او سوداګرۍ وده نه ده کړې. د حرکت په نامه د یوې ادارې مشر نسیم اکبری ازادي راډیو ته ویل چې په 1292 لمریز کال کې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د انتخاباتو د رانژدې کېدو په خاطر په دې هیواد کې پانګه اچونه ډېره نه وه. نوموړی وایي چې د همدې دوو عواملو په خاطر سوداګرو په افغانستان کې د پانګونې لپاره محافظه کارانه اقدام کړی دی.
د یک سال گذشته سرمایه گذاری اونقدر چشمگیر نبودم.
په تیری او کال کې په افغانستان کې پانګه اچونه دومره د پام وړ نه و، ځکه چې پانګه اچونکو باندې د 2014 میلادي کال رواني تاثیر موجود و او په دې وضعیت سره دوی یو څه محافظه کارانه کار وکړ. دا چې د انتخاباتو نتایج نه دي روښانه او نړیوال ځواکونه هم له افغانستان نه وځي، نو دا خپل خصوصي سکتور باندې منفي تاثیر کوي.
د حرکت مؤسسه د بریتانیا په مالی ملاتړ په افغانستان کې د خصوصي سکتور او پانګونې په وړاندې د ستونزو د هوارولو په برخه کې فعالیت کوي. که څه هم د سوداګرۍ او صنایع وزارت او له پانګې اچونې څخه د ملاتړ ادارې یا ایسا مسؤلان وایي چې په 1993 لمریز کال کې په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګې اچونې د ودې لپاره پراخ پروګرامونه لري، خو د اقتصادي چارو ځینې کتونکو وایي تر هغه چې افغانستان د کرنې د سکتور او کورنۍ تولیداتو ودې ته جدي پاملرنه ونه کړي، په افغانستان کې سوداګرۍ او پانګونه وده نه کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو چې د سړک پر ناروغي په ارتباط پکې متخصص ډاکټر شخیدلی، خو اوس د پاکستان په ارتباط یو راپور لرو. د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای چې د پاکستان حکومت د طالبانو په ګډون له هغو ټولو وسلوالو ډلو سره د سولې خبرې وکړي چې په دې هیواد کې فعالیت کوي. نوموړي همدارس د حکومت لخوا د مذاکراتو پر روان بهیر نیوکه وکړه او ویل له طالبانو سره باید خبرې اترې د قبایلي جرګې له لارې شوي وای. په دې اړه له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق راپور لري.
د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت د وسلوالو طالبانو په ګډون په دې هیواد کې له ټولو وسلوالو ډلو سره مذاکرات وکړي. فضل الرحمن زیاته کړه چې د سولې خبرو اترو ته چانس ورکول ښه خبره ده، خو باید په دې خبرو کې هغه ټولې وسلوالې ډلې شریکې کړای شي چې په پاکستان کې دننه فعالیت کوي. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ د پنجاب ایالت په ملتان ښار کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. هغه همداراز وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په لړ کې باید پاکستاني پوځ په اعتماد کې واخیستل شي او په هر پړاو کې د ورسره مشوره وشي. کسه هم دا ډول چارې د ولس لخوا ټاکل شوي حکومتونه پر مخ بیایي، خو د پاکستان حکومت د له وسلوالو طالبانو سره په خبرو اترو کې د پوځ مرستې او رای دواړه ترلاسه کړي، هغوی د نږدې او له هر پړاو خبرو ساتلی شي، دا به د سولې د روان بهیر لپاره ښې نتیجې ولري. مولانا فضل الرحمن دا سرګندونې ترغې وروسته کړي چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو او د دې هیواد د حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي او حکومت د همدې هدف لپاره یو نوې کمیټه هم ټاکلې ده. خو نوموړي د حکومت لخوا د کمیټې پر ټاکلو نیوکه وکړه او ویل چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې باید د قبایلي جرګې له لارې شوې وای، او په وینا یې زموږ ګوند له روان مذاکراتي بهیر ډاډه نه دی. همدا لامل دی چې په دې بهیر کې ونډه نه اخلي. د پاکستان حکومت تر هغې وروسته له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره څلور کسیزه کمیټه وټاکله چې وسلوالو طالبانو د روانې میاشت په دویمه نیټه له حکومت سره اوربند او په دې موده کې خپل ټول جهادي فعالیتونه لغوه اعلان کړل. خو د پاکستاني وسلوالو طالبانو د کمیټې استازي او د حقانی مدرسې بنسټګر د چهارشنبه په ورځ په ملتان کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې وسلوال طالبان په دولتي او هغه ځایونو کې له مذاکراتو ډډه کوي چې حکومت ورپه ګوته کړي دي. که څه هم تر اوسه پورې د پاکستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو د مستقیمو خبرو اترو لپاره ځای نهایي شوی نه دی، خو د مولانا سمیع الحق په وینا د طالبانو استازي او حکومت به په راتلونکو دوه درې ورځو کې د مستقیمو مذاکراتو ځای وټاکي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
روختیا در جوان شتمنی.
بله د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. روختیا د ژوند شتمنی صحیح پروگرام پیل شو د ازادي رادیو څخه. موضوع د زړه ناروغي یا د زړه دریدل او د زړه سکته د ټول مسائل پکې شامل دي. په دې مسایلو باندې زموږ سره د تاسو د پښتنو د ځوابولو لپاره د زړه د ناروغیو متخصص نجیب الله جلالزای ډاکټر نجیب الله جلالزای میلمه دی. بله مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی.
ډاکټر صاحب محترم، زه خپل یو مریض یا ډېر خوشاله سم زړه مریض دی، او چې اکله یو جنجال وکړم زړه مې په غورځېدو سي په جټکو سي، او دا خو یو زما مریض دی مری وا جانی دا هغه کله چې زړه غورځي بیا غزار شي، او هغه بیا موږ یې خوب پر واچو د دې زړه داسې تکان کی پښتنو کې وای زړه می پروي په دا غزار کې کوم څه معلومات راکې.
ګور ګور اول ځان معرفي کوي، او ځان معرفي کوي لکم ځای نه خبرې کوي چې بیا ډاکټر صاحب سره استاسو د پښتنه مطرح کوم.
زه لوکمان نورزی د سپین بولدک څخه زحمت تر کوم، او دا چې مشکل څه لکه مستی چې
دغه مشکل کې یو ربیا تکرار کې ډیرو بخی
زمج زختله یو مشکل دالرم چې تل د خوښنی را باندې راشي د می داتله یا یو جنجال په کور کې مشکل دی، دا چې د ځنې تکان کې ځنې ریز دي، او دا زما مشکل دی. یا خوشاله سم ډیر دغه شته مشکل را او بل ځانې نه چې هغه څه پریشانی خبر ډیر وشي هغه ته د زړه تکلیف پیدا شي په دغه باندې کې ډاکټر صاحب څه
نو دا د زړه تکلیف تاسو ویل چې یعنی دا هغه هم چې خفا شي بیا د زړه تکلیف ورته پیدا شي، یعنی څه قسم د زړه تکلیف تاسو لکه تشریح کړئ.
زموږ ځان چې په کور کې نه کې خفا شي بیا دې ته د زړه تکلیف پیدا شي، زړه په جټکو سي غورځي، او جب ډیر وچه سي ورسره دغه مشکل لري.
مننه لقمان لسپین بولدک څخه. ډاکټر صاحب ستړی مشه، تاسو هم سټوډیو ته په خیر راغلی. یو اوریدونکی تاسو په لار وای هغه د پښتنه مطرح کړله، اول به د هغه جواب ک تاسو وای، بیا به ورسته په د زړه په ناروغیو باندې عمومي معلومات ورکړي اوریدونکو ته. د لقمان لسپین بولدک د قندهار څخه دی ویل چې کله زه خفاشم نو د زړه ټکان مې زیات شي، او بل یو سپین سره خزم هم وای دلته د وینل چې د سکیږي هغه هم وای چې خفاشي نو زړه ټکان زیاتیږي، او کله زوف کوي او بیا موږ وایو بو پیاچو دسې. نو دی وای چې علت څه ده، یعنی د په کوم حالت کې دسې یو شی رامنځته کیږي ستونزه.
زه بیا هم تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د ورور پښتنه مې ترې یو برخې واورېده، خو زه په لاره کې هم ټوله مې ونه اورېده. د زړه ناروغۍ اکثرا په دغسې حالت لري چې درد رامنځته کیږي، او وروسته بیا ورسره نور مرض وي چې د معایناتو په ذریعه تثبیتیږي چې دا د زړه حمله ده. اما دا چې د خوشحالۍ په وخت کې یا د جګرخونی په وخت کې کله د زړه ټکان زیاتیږي ټوپ زیاتیږي، دا یو نورماله خبره ده. تر ډیره ځایه په وجود کې ځینې مواد افرازیږي چې د هغو په نتیجه کې د زړه ټکان زیاتیږي. دا هر وخت په دې دلالت نه کوي چې دلته د زړه تکلیف موجود دی یا د زړه حمله ده، ځکه دونه ساده هم نه ده. کله چې د زړه حمله رامنځته شي هغه درد لري، او په دونه آرامي سره بیرته کرارېږي نه، وخت نیسي. نو زه فکر کوم چې دا ورور به انشاءالله د زړه ناروغي ونه لري، خو که چیرې بیا هر وخت داسې یو مشکل لري او ځینې ځورېږي یا ورسره د فشار تکلیف لري یا د وینې غوړې لوړې کولیسترول، بیا کولای شي چې په دې برخه کې معایناتو کې او دا موضوع تثبیت کړي. او د سپینساري مور په اړه چې وویل، په لوړ سن کې د زړه د ناروغیو وقات تر ځوانانو زیات دي، ځکه په هغه سن کې خلک ډېر ورته مسایدېږي، د څو لارو ډېر فکتورونه پکې رول لري. نو په دې خاطر د هغو دپاره که دغسې بعضې وخت درد نه وي، که درد نه وي هم دغه چې زوفیات راځي یا خوله راځي داسې حالت راځي کېدای شي دا د زړه د ناروغیو ښکارندوی وي. نو په دې خاطر هغوی ته هم معاینات پکار دي چې ولیدل شي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم لرو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د ازادي رادیو څخه اوري، مهرباني وکړئ. بلې مهرباني وکړئ، د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام فکر کوم قطع شو. نو ډاکټر صاحب بیا هم درته ښه راغلاست وایو. که په عمومي ډول د زړه د ناروغیو د علتونو په باره کې وایو چې څه علت ده چې تاسو لږ مخکې هم ویلي چې دلته ناروغۍ زیاتې شوي دي په نړۍ کې د زړه، اول به یو بل اورېدونکی هم وایي ویو لرو، نو هغه به خپله پوښتنه مطرح کړي. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ده.
او بل چې دونو کې خفګان درې ورځې له خوا به ټیک کړی اندېښنې فکرونه یې
مننه لکم ځینې خبرې کوي وروره. څوکې
د کندهار میوند وسوالینه
نوم هم څه ده؟
خیر احمد.
د دوی پښتنه خو زما په نظر هغه مخکینی اوریدونکي چې کومه پښتنه درلوده هغه ته مشابه و، هغه جواب فکر کوم چې دوی لپاره ان شاء الله مرسته به وکړي. په دې کې دا یو طبي ریسپانس دی، جواب دی، لکه څنګه چې مخکې وویل کچیر وخت چې زه په عمومي صورت په وغږی کوم
په مهرباني وکړئ تاسو
داسې بخښي. د زړه ناروغۍ کېدای شي په عمومي صورت سره وویشو په دوو برخو ویشل کېږي. یو هغه دي چې ولادي دي یا لاواله موجود دي، یو یې کسبي دي چې وروسته په ژوند کې رامنځته کېږي. ولادي ناروغۍ د زړه چې دي معمولا ځینې سوریان یا ځینې غیر نورمال ارتباطات د زړه په بېلابېلو خانو یا چمبرونو کې موجود وي چې دا اکثرا په ماشومانو کې تثبیتېږي، په ماشومانو کې لیدل کېږي. خو ځینې وخت دا ډېر واړه تغیرات دي چې دا بیا په ځواني کې او وروسته سن کې راښکاره سي. دا ډول ناروغۍ چې دي په ټوله دنیا کې سته، په نوره دنیا کې اکثرا په ماشومانو کې په اوله مرحله کې دا تشخیصیږي. اته د لدې مخکې چې ماشوم د نړۍ تراسي ناروغي تشخیصي او په اول سر کې په مناسب وخت کې هغه تثبیتي چې دا یو جلا موضوع ده. خو د مو تاسو موضوع چې د زړه حمله دي، دا بل شکل دی چې کسبي ناروغي دي د زړه. په دې کې څو عامل دي. یو د سن ډیروالی خود به خود انسان مسایده دي، د لپاره کچيري د وینې غوړ زیات وي یا کلسترول دا رسوب کوي په شریانونو کې، د وجود په ټولو برخو کې. په تیره بیا د هغه د زړه شریانونه چې موږ ورته اکلیلي شراین وایو، په دوی کې رسوب کوي، د وینې جریان کم سي د زړه عضلې ته. دا یې بل عامل دی. لوړ فشار کې چیرې څوک ولري په دوامداره توګه، دا لوړ فشار هم د زړه د عضلې زخمات زیاتوي او کرا کرا د یوې خوا وینه ورته کمه رارسیږي، د بلې خوا د دې د عضلې زخمات زیات شوی. نو دا فاکتورونه ټول لاس په لاس زمينه مسايده وي. شکر ناروغي چې څوک لري، دا سيګريټس کول او ډېر نور عوامل دي لکه فزیکی فعالیت چې څوک نه کوي، دا ټول لاس په لاس د دې ناروغي عوامل دي.
ډاکټر صاحب لږ مخکې چې څه زنګ ویلی وو دغه پښتنه کې هم یعنی چې زور ته فکر کوم یو جدي پښتنه ده، هغه ویلی چې زه چې کله یو څه کم لږ یو څه پیښه کیږي هغه ته ډیر زیات له حد نه زیات خپه کیږم. یعنی دغه زیات خپګان د رواني تکلیف ده او کنه کله کله د زړه یو ناروغي یا یو مشکل په زړه کې هم د دې سبب کیږي چې یو سړی ډیر خفه کیږي، یو وړی مسلې ته ډیر زړه خوري په اصلاح ډیر. یعنی دا رواني تکلیف ده یا کومبل تر یو کنه د زړه په ناروغي کې هم دا یو شامل یو مرض کېدای شي.
د زړه ناروغي د سی یو حالت نه رامنځته کوي چې سړی د مسایلو په وړاندې ډیر عکس العمل وخی. دا د انسانانو په مزاج پورې ارتباط لري. ډیر کسان دي چې د پیښو په وړاندې کم عکس العمل کوي، ډیر کسان دي چې زیات عکس العمل کوي. دا د یو په طبیعت او مزاج پورې ارتباط لري. خو یو ارتباط چې دا مسایل د زړه د ناروغي سره لري، ځینې وخت دغه څوک چې مساعد وي د زړه ناروغي ته یا مخکې تیر کړي په رګونو کې د زړه په رګونو کې بندوالی موجود وي، دا کسان کېدلی سي چې په دغه سي حالاتو کې چې دوی ډیر خفه سي یا کوم اته ډیر خوشاله سي یا بعضی وخت ستړی سي ډیر، دا عمل کېدلی سي د عملې درمایسته کېدو وای سي هغه په کسانو کې چې دوی مساعده زمينه ورته ولري.
ځکه خو توصیه کیږي چې څوک د زړه ناروغي لري هغوی باید خوشحاله وساتل شي.
بالکل، دوی له خفګانه او له ډېر ستړیا او تر کومه مخکې چې ما هغه عوامل ذکر کړل، هڅه دي وکړي هغه کوم چې د اصلاح وړ دي هغه ټول اصلاح کړي او ځان سالم وساتي.
بله، کوم اورېدونکی لږ څه لرو؟ مهرباني وکړئ د ازادي رادیو ته
خبره کوم. ګرانسیر ولسوالۍ خبره کوم.
مهرباني وکړئ څو خبرې کوئ؟
سیف الدین وطن دوست خبره کوم زمری استنساری هدیه ده بس د فشار مریضي لري بس یو وخت کله چې غمجنه خبر واوري او مړی شوی په کلي کې بس یا د ستوني مریضي دي تر پېښه چې بس دا یو وخت په دغه چې را واوري سا یې نه خېږي دا هم د زړه ناروغي ده که جلا مریضي ده ډاکټر صاحب ته ډېره مننه کوي.
فشار یې لوړ ده که څنګه ده؟ فشار تکلیف څه شي ده؟
فشار یې مثلا وخت لوړ لوړ دي بس بیا نمک خواړه وکړو.
صحیح ده، مننه ژوندی اوسې. ډاکټر صاحب تاسو نه پوښتنه واورېدله، مهرباني وکړئ.
د ورور د موږ ته ښه ټکی ووایه، هغه لوړ فشار او بلې دا ده چې مور سپین سرې مور ده سنې لوړ دی، نو په دې خاطر دا دوه فاکتوره دي، دوه عامله دي چې دواړه د زړه د ناروغۍ سبب کېدای شي. خپګان یا کوم بل مشابه دغه سی او حالت چې سړی راسي دا کولای شي فشار لوړ کړي. یو څوک چې لوړ فشار لري او داسې حالات نور هم فشار لوړولی شي، کېدای شي چې په داسې کسانو کې په دې وخت کې د زړه حمله راسي. یا یو بل حالت دی چې ورته ورته اته تر دې هم خطرناکه چې هغه ته موږ سټروک وایو، یا په دماغ کې کوم رګ خلاصې وینه توی سي په دماغ کې، یا هم بند سي کوم رګ. دا په داسې کسانو کې چې لوړ فشار لري او دغسې حالات پیدا شي چې فشار نور هم لوړ سي، دا احتمال موجود دی. نو لوړ فشار ډېر یو خطرناک حالت دی د زړه د ناروغۍ لپاره، حتما باید کنټرول سي، حتما باید تر تداوی لاندې ووسي.
یعنی د فشار چې همداسې لوړیږي د پزړه باندې به تاثیر کوي.
بله،
مننه ډاکټر صاحب. د زړه د ناروغۍ د علایمو په اړه که وغږیږو، چې څنګه یو کس پوه شي چې ښایي په زړه کې مشکل موجود وي او باید دی لاړ شي روغتون ته او معاینات وکړي؟ فکر کوم کوم اوریدونکی لرو د ما پوښتنه دې وی په خپل ځای د اوریدونکي پوښتنه ته به ترجیح ورکوم. مهرباني وکړئ، د ازادي راډیو ده.
نو داسې مخکې سیم وړی ده، یو کال دوه کاله پاکستان ته پلې ته وړی ده. ډاکټر سیم اوښکاره کړی ده، کوچنی مریض دی، د زړه تکلیف ده. د هغه وایي ډاکټر وایي چې د زړه پرتیه سوری ده. نو اوس تاسې موږ له ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې بهیې موږ ته څه مشوره راکوي؟ څه دوا هغه ډاکټر صاحب موږ ته دوا راکړې ده، د دوا سره یې خاص فایده هم نه ده چې غوړ وخوري یا وریځې وخوري، نو دغه سترګې د سترګو بېخونه یې وپړسېږي او مخ یې پړسوب پیدا کړي او زړه یې ډېر فشار سره دربي.
زه کېدای شي له دې وروره پوښتنه وکړم.
یوه بله پوښتنه کېدای شي ده چې هغه هم دغه د زړه تکلیف لري، هغه هم یو مریض ده چې تقریبا 15 کاله عمر لري. هغه مریض نو هغه یو وخت کې تقریبا 3 کاله 4 کاله مخکې په زړه باندې داسې د لغتې یو چا له سره پاکستان یو په تاسو باندې نو داسې ضربه یې خوړلې ده. اوس یې دغه زړه چې داسې یو څه وګرځېږي، دغه کېږي زړه یې داسې ټکان کوي، زیات فشار باندې دغه کېږي.
مننه، ځان دې معرفي نه کوه.
فشار یې هم ټول وخت ټیټ وي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو کوم پوښتنه ترې لرئ؟
نه، زه به ورورته معلومات ورکړم.
صحیح شو، مننه، ژوندی اوسې.
د ماشوم په اړه چې وویل د زړه پرده یې سوری ده، مخکې تثبیت شوې ده پاکستان کې هر چیرې چې معاینات کړي دي. معمولا د زړه ولادي ناروغي چې دي، لکه مخکې چې ما وویل، دا له حواله موجودی وي. په دې کې په څو برخو ویشل کېږي. دا ځینې خفیف دي، ځینې بیا متوسطه او شدید حالت لري. هغه کوم چې سوری پکې ډېر لوی وي یا لوی ستونزه رامنځته کړي، دا ناروغان ډېر کم وخت لري. په لومړي سر کې باید دوی د زیږیدنې سره سم په هغه وخت کې باید دوی عملیات شي. ځینې وخت دغه سوریان یا غیر نورمال ارتباطات چې دي په زړه کې، دا واړی دا په هغه وخت کې نه عملیاتېږي، دا پاتې کېږي وروسته. حتی ځینې دونه واړی چې هېڅ د عملیات وړ نه دي، هغه په وخت په تېرېدو سره خپله بېرته بندېږي. دا چې دی ورور وویل چې ځینې وخت د مخ پړسیږي یا داسې بعضې تغییرات پکې ویني، نو کېدلی شي چې دا سوری ډېر هغه اوسي، لوی اوسي، یعنی د اهمیت وړي. نو دوی باید هغه څنګه چې ډاکټر ورته ویلي دي په کوم وخت کې دا وتړل سي، عملیات وکړي، دا باید عملیات کړي. په دې خاطر که وخت پې تیر سي، ځینې وخت د سوریان داسې حالت رامنځته کوي چې بیا د سږو فشار ډېر زیات سي، خانې د زړه دونه لوی سي چې بیا د عملیات
مراتب یو مسله ده د زړه د ناروغي چې د ماشومان په زړه کې سورای دي عملیات خو په افغانستان کې اوس امکانات نشته
اوس لنی کمر غستا د امکانات د ځینې عملیاتونه ډیر عملیاتونه د ماشومان په برخه کې کیږي موږ د آغا خان په فرانسویانو پروختون کې او په دولت کې هم په دې برخه کې کار کوي ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به موږ دا امکانات ولرو چې په خپل دولتي روغتونونو کې مو خو تر اوسه په دولتي روغتونونو کې نه لرو اما د ماشومانو ځینې عملیاتونه په افغانستان کې
مننه د اوریدونکو ته باید دا هم وایم چې سره میاشت او ځین نور ټولنې بیا دوی خیریه کار کوي هغه ماشومان چې زری کې سوري هغه یو پروګرام لري د سره سم هغه په د نورو په کومک باندې هندو جرمني نور ملکونو ته لیږي تر څو هلته عملیات وشي نو که چیرې د ده وسه نه وي هغه ته دلته د علاج لپاره یا امکانات نه وي دی کوشش وکړي چې له دې لارو خپل بچی بوجي خارج ته د تداوی لپاره کوم بل اوریدونکو هم لرو د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مهرباني وکړه
سلام علیکم
وعلیکم السلام
اوس کریم د لوګر ولایت د سخل شاري نه خبرې کوم
ستوري بشه
چې ډاکټر صاحب ته سلام وایم او بل سلام یو سوال ده
مهرباني وکړئ
زه لکه کله غوسره چې زړه مې ډیر زیات تنګ شي دومره تنګ زیات او یو معمولی کار ته مې دومره ډپ تنګ شي درې شپې سوچ ورته کوم آیا دا له مزغو پرې مې کتبات لري کا له زړه پرې
مننه
دا د شپې زړه تکان کوي کله کله مې د شپې زړه هم تکان کوي
دا پښتنه لګمخ کې مام له ډاکټر صاحب سره مطرح کړل لګمخ یو بل اوریدون کې هم چې آیا دا ډیر غوسه راتلل یا ډیر خفګان کول دا د اعصابو یا د رواني حالت پورې اړه لري او که د زړه کومه ناروغي ده خو بیا به هم له ډاکټر صاحب څخه دا وپوښتو چې دا هم ځواب وای بیا
بل لکه څنګه چې تاسو ول مخکې په دې برخه کې هو مو تاسو جواب ورکړي چې دا ناروغي دا حالت چې انسان تر نورمال زیات عکس العمل کوي د پیښو په وړاندې دا ابتدا د زړه ناروغي نه کوي نه صورتو ویل چې د زړه ناروغي ده دا صاحب پوری تر ډیره ځای
او ډاکټر صاحب څو اوریدونکو د پښتنو کړ د زړه ټکان چې کله کله یو څوک تر شکایت کوي چې د زړه ټکان مې زیات ده یا ضربان زیاتیږي یا ډیر غږ به خې زیات چې دلته لوره اوریدل کېدای هم سي دا د څه قسم یو ډیر جدي مشکل ده چې د زړه په اړوند
د زړه ټکان چې احساس په نورمال حالت کې انسان نسی کولای د خپل زړه ضربان یا ټکان واوري خو کله چې دا واوري دلسي مو د ټا پالپټیشن نو یا دا یو غیر نورمال حالت دی په دې خاطر دا ارزښت لري ځینې ناروغي څه چې د زړه ډېرې ناروغي په هغه کې د زړه ټکان احساس کیږي یا پالپټیشن موجود وي دا کېدل د زړه د
ویل کوم بل اوریدونکو هم لرو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ده مهرباني وکړو را څوک لکم ځینې خبرې کوي وعلیکم السلام د ننګرهار ولایت نه شریف الله صاحب مهرباني وکړئ څه مشکل لري
او په ما سمته چې دا د غټي د شراره د دې غوږ د څنګه یو زموږ د ډاکټر ډاکټر لپاره د بیا سره د شراره د دې مو څه خبر ده کوم چې دا وروته ما سم د پردې د نن هغه خو دا په کټوا دي سره بندګي او اوس ام نه شوې اوس خل د ستنو لو یا د ګرمي ګولۍ وخوري ته ساتي چې او دا غره ناروغي دا به څه وځي
که په مشخص ډول راته وای وروره چې څه درته ویلو په مخکې مایناتو کې زه په
مایناتو کې راته ویلو ته وی مایناتو کې چې دا ماشوم دا چې څو غږ دي کنه دا غزر سپان دي دا وال
ها
او چې دا زه د نن په منځ کې دا چې خانې له یو خانه بلې ته راځي او راتوالي سره چې ماشوم څو غږ دي مړه دا جوړ شي دا شي اوس ما به مهنات له وکړه هغه نه تر څو د باندې ښاری کا او د هغه چې دا به ملاتیا په هغه کې
شوی بو سات جی تا صبر پا